Radio. Radio Azadi.
شنبه د لنډی اتمه د نومبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر روبه جو دوام کوي. د خبرونه چې په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولدي خبرو چې د افغانستان حکومت به نن سبا نږدې 15 وزیران معرفي کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د نوي کابینې اکثر وزیران به نن یا سبا معرفي شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی به له اروپایي چارواکو سره پر افغانستان خبرې وکړي او د نړۍ د عیسویانو مشر د ادیانو ترمنځ د خبرو او مذاکرو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی ته نشرې کسان وایي د نوي کابینې یو برخه ممکن په دوو ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نوي کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به د لندن تر کنفرانس مخکې اعلان شي. جمهور رئیس اشرف غنی ته یو نشرې کس چې د نوم له یادولو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د مهمو وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر 15 وزارتونو توافق شوی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډان فیلډمن به راتلونکې اونۍ اروپا ته راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي فیلډمن به د دسمبر په لومړۍ او دوهمه د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې پر هغو ژمنو خبرې وکړي چې د امریکا متحدانو د امنیت په برخه کې له افغانستان سره کړي دي. فیلډمن به بیا لندن ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه به هلته په نړیوال کنفرانس کې چې د دسمبر په 4 او 5 دی برخه واخلي. د لندن د کنفرانس په ترڅ کې به فیلډمن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په شورابک کې په پوځي اډې کې د وسلوالو مقاومت او ډزې تېره شپه هم روانې وي، خو وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي او دغه راز د ملي پوځ 15 عسکر هم شهیدان شوي دي. ځواک زیاته کړه چې تصفیوي عملیات دوام لري او د ملي پوځ 8 عسکر ټپیان دي. ځواک ازادي راډیو ته تیر شپه وویل د پوځ لزینو برخو څخه د دغه پوځي اډې لزینو برخو څخه خال خال ډزې اوریدل کیږي، خو دا ستونزه به هم ژر هواره شي.
خال خال تکان لزینې کیږي چې اوس هم تصفیوي عملیات په مغه ساحه کې روان دي.
یو شمیر وسلوالو د جمعې پورس په دې پوځي اډې چې د کمباستن په نامه هم یادېده او د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته افغان پوځ ته سپارل شوې ده ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د جمعه دننه د ماین چاودنې 4 کسان ټپیان کړل. دا چاودنه پرون د کشې په بازار کې په یوه جمعه کې وشوه. د خوږیانیو ولسوال نعمت الله نورزی ازادي راډیو ته د پیښې د قربانیانو په اړه وویل
ټول زخمیان چې دی ملکی وګړي دي، سپینګری دي، او هغه تقریبا چې د 80 کالو په عمر کې کسان دي چې تاسې وګورئ شپخانه کې پراته دي. نو ټول ملکی وګړي دي، دولتي چارواکي په دې کې زخمي نشته او هیڅ دولتي چارواکي وجود نه لري.
طالبانو ویلي دي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ او وی ویل په دې کار سره به بنسټپالنه او چرور له منځه ولاړ شي. په کار ده چې د ټولو ادیانو له لارویانو سره که هغه مسلمانان دي، یهودان دي یا عیسویان دي له قانون سره سم یو ډول چلند وشي او یو ورځ درناوی وشي او خبرې هم په کار دي. پاپ فرانسیس د جمعې پر ورځ ترکیې ته په یوه 3 ورځني سفر لاړ او د هغه هیواد له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې د اسلامي دولت ډله وخندله. د پاپ د څرګندونو تفصیل هم د روانې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی شئ. د مصر حکومتي چارواکي وایي د پوز یو جګپړې افسر هغه مهال ووشل شو چې امنیتي ځواکونو تر شلو زیات اسلام پالي د حکومت پر ضد له پلان شویو لاریونونو مخکې ونیول. د مصر د کابینې عملیاتي کمیټه وایي په پوځي افسر هغه مهال یو پوځي افسر هغه مهال مړ او دوه نور ټپیان شول چې ناپیژندل شوي وسلوالو یې پر موټر د جمعې پورز ډزې وکړې. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې یې وکړې بمونه خونسا کړي دي. په مصر کې یو ځل بیا د جمعې پورز د اسلام پالو نوي اعتراضونه پیل شول او امنیتي ځواکونو ویلي چې د هر ډول شخړو ځواب به په مرګ ورکړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواکوی د نړۍ په مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د تیلو د بیو ټیټېدو د 2015 کال لپاره د روسیې د بودیجې د عیارولو اړتیا رامنځته کړې ده. نواک د جمعې پورس خبریالانو ته وویل د روسیې بودیجه د خامو تیلو د یو بیرل د سلو ډالرو د بیې پر اساس برابره شوې وه او دا مهال باید چې د اقتصادي پراختیا وزارت لخوا بدله شي. د روسیې د انرژي وزیر وویل د 2014 کال په نیمایي کې د تیلو د جګې بیې له امله به په روان کال کې د خامو تیلو د یو بیرل بیه د 8.99 امریکایي ډالرو ترمنځ پاتې شي. د زیاته کړه حکومت د دې حالت اټکل کړی او په مطلق ډول کومه مهمه مسله نه ده او دا وړاندوینه کیږي چې د تیلو د یو بیرل بیه به د متوسط مودې لپاره د 50.99 امریکایي ډالرو ترمنځ پاتې شي. له بلې خوا د تیلو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان د پنځشنبې پورز ویلي وو چې دوی به د تیلو تولید کم نکړي او د راتلونکي کال د جون میاشتې پورې به د تیلو د بیو پاړه غونډه ونه کړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو مو مرزی احمد زی خبروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یوه. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یوه. مزار شریف آسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه څلور. او جلال آباد آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10.
دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې نن یا سبا به ولسمشر او اجرایی رئیس یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا به هم ووري چې د ننګرهار په خوګیانیو کې د جمعه د نن چاودنی څلور دیش ملکیان وشلې ټپیان کړي دي.
زه په ځای شوه مینو چې منبر کې زه په ځای کړی چې مله امام خطبه لوستله د خطبې په محل انفجار وکړو.
په دې خبرونه کې د افغانستان له لومړي میرمن سره شغیدلی یو.
I don't know how quickly this will be, but I certainly will make an effort to push for it.
د ولسمشر غنی میرمن وای چې کلیوالي شزې ډېرې ستونزې لري او موږ به خامخا د هغوی د ستونزو د هواري غم کوو. په دې خبري مجله کې د نړۍ د سویانو د مشر پا فرانسیس څرګندونې هم خبرو چې د ترکیې د سفر پر مهال یې کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې په کابل کې د عینکو له یوه پلورونکي سره شغیدلې یو.
زیاتره خلک راځي کنه وجدا ډیزاین نه کوي، هغه ډیزاین راکا بس بیا وځاره خوخه مینه شولې نو ته په خپل زړه راته نه کې راکا بس قوارې لو ګورم چې نه کور لرو بس پیسې ته راخ.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان نوی حکومت د ملي وحدت حکومت په لاند راتلونکي کې یعنی پنن او یا سبا کې ګڼ شمیر وزیران معرفي کړي. په دې اړه د اجرایی رئیس د ویان څرګندونې او همدارس د ولسمشر اشرف غنی د یو ویان څرګندونې چې خپل نوم یې ازادي راډیو ته نه دی معرفي کړی د چنقالی کوزی په راپور کې اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوی کابینې یو برخه ممکن په دوه ورځو کې اعلان شي. د اجرایی رئیس عبدالعبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به د لندن له کانفرنس نه مخکې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ته یو نږدې کس هم دا مسله تایید کړې او وایي د کابینې یوه برخه به د نن ورځې په وروستیو او یا د یکشمې په ورځ اعلان شي. دغه کس چې د نامو خودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته دا هم وویل د جمهور رئیس او اجرایی رئیس ترمنځ د مهمو وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر 15 وزارتونو توافق شوی او د نورو په اړه خبرې روانې دي. جمهور رئیس ته نږدې د منبع دغه راز وویل د نوې کابینې زیاته برخه به د نن ورځې په وروستیو کې او یا به د یکشنبې په ورځ بروکسل او لندن ته د جمهور رئیس غنی له سفر مخکې اعلان شي. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس به د دسمبر په 4 مڼه جوړ شي او مشري به افغانستان او برېټانیا په ګډه کوي. تمه ده چې نړیوال ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپل مالي مرستو دوام اعلان کړي. لبره خوا په کابل کې د برېټانیا سفیر د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رډیو سره په خاص مرکه کې ویلی و چې د لندن له کانفرنس مخکې د ملي وحدت حکومت کابینه اعلان نشي د ټاکلو هدفونو پوره کول به ډیر ګران وي. ریچارډ سټاک ویل
From my perspective, if there isn't a new cabinet, there aren't new ministers.
زما په فکر کې چې د لندن له کانفرنس مخکې نوې کابینه یا نوې وزیرانو نه ټاکل شي دا به ډیر ګران وي چې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړو. مونږ فکر نه کوو چې د لندن په کانفرنس کې د نوو وزیرانو نشتون به یو مصیبت وي، خو دا به د نوې حکومت لپاره هغه فرصت په لاس ورنکړي چې وخی دوی خپل پلانونه عملي کړي. د پلانونو د عملي کولو لومړی برخه د نوې حکومت تشکیل دی. په دې توګه مونږ فکر کوو دا یو ستره مسله ده.
A big issue.
جمهور رئیس اشرف غنی روانه سوي کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې په کار پیل وکړ او ژمنه کړې و چې د څلوېښت ورځو په دننه کې به نوې کابینه جوړوي. لبرې خوا د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نوې کابینې د نه جوړېدو له امله په افغان حکومت سخت انتقاد وکړ او ویل چې حکومت مشروعیت له لاسه ورکړی. د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ویل د قانون له مخې د سرپرستو وزیرانو د کار موده ختمه شوې، جمهور رئیس او اجرایي رئیس مکلف دي چې ډیر ژر نوې کابینه اعلان کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې یو مهم مرکز کشف کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست د عمومي ریاست ویان پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته دا خبر هم وکړه چې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې په اوسط ډول له سلو څخه یوازې 3% هدف ته رسی شي. قسیم سلمان له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې لس انتحاري حملې او چاودنې وسوې، د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو حملې یوازې 3% بریالۍ کېږي او 90% یې د امنیتي ځواکونو له لورې شنډې کېږي. د دغه ریاست ویاند حسیب صدیقي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو اوس ځکه پر ښارونو حملې زیاتې کړې څو د رسنۍ پام ځانته راواړوي.
امسال دشمن بزرگترین ضربه را در جنگهای رویارویی با نیروهای امنیتی افغان متحمل
دیوی سشکل دشمن لامنیتی ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې سخته ضربه ولیدله او اوس غواړي پر ښارونو په حملو سره خپل ځان ته یو مطبوعاتي پوشش جوړ کړي. په اوسط ډول د دشمنانو په حملو کې 3% عمل کېږي او 90% په نطفه کې له منځه ځي.
جامعه عمل می پوشه و 97% دیگر از اینا در نطفه خونسا می گردد.
شغل صدیقی همدارنګ ویل چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده. نوموړی همدارنګ وایي چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د شکېدو په خاطر به ډیر ژر د افغانستان ملي امنیتی ستراتیژي د ملي امنیت شورا له لوري تدوین سي. د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې په مخامخ جګړه کې د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ خبره کوي چې د جمعې پر ورځ په درې ولایتونو ننګرهار، بلخ او هلمند کې په یو وخت چاودنې او وسلوالې حملې وسوې. په همدې حال کې د ملي امنیت او مبلیا سات ویاند وایي چې په تیرو درو ورځو کې په کابل ښار کې د حقانی شبکې مربوط یو مرکز موندلی دی. دا چې په دې مرکز کې څو شغلې صدیقی په اړه د سیوایي
سپاهیان ګمنام ریاست عمومي امنیت ملی در 3 روز گذشته با راه اندازی عملیات خاص و هدفمند
د ملي امنیت ځواکونو په تیرو درې ورځو کې په کابل ښار کې په خاصو او هدفمنو عملیاتو سره وتوانېدل څو تروریستي ډلې له منځه یوسي چې له هغه جملې یو هم د چاودونکو موادو، انتحاري واسکټونو او چسپکي ماینونو یو ستر مرکز و. دا مرکز د کابل ښار په اتمه ناحیه کې و چې د حقاري ډلې مربوط دی.
د
سیاسي چارو کارپوهان په لویو ښارونو په خاصه توګه کابل کې د حملو د زیاتېدو لامل د حکومت او ملي شورا له لورې له امریکا او ناټو سره د امنیتي سندونو لاسلیک دلبولی. خدای چې په دغه حملو کې تر ډیره قربانیان ملکیان دي، د کار عام خلک سخت اندیشمن کړي دي.
په راپور کې د ننګرهار پرونی چاودنې ته هم اشاره شوې وه. دا چاودنه د خوګانوی پولیسوالي کې په یو جماعت کې وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې د دې چاودنې لامل لا وشتو زیانونو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه 12:20 یعنی په همدغه څپو چې ازادي رادیو خپرې شي تاسو اوریدلی شئ. د ازادي رادیو په روانه خپرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی له میرمن سره شخېدلیو. البته یو یادونه کوم چې د 8 بجو په خپرونه کې د ولسمشر اشرف غنی له میرمن سره د ازادي رادیو تفصیلي مرکه اوریدلی شئ او په روانه خپرونه کې د دې مرکه یو برخه تاسو ته خبرو. و په جواب 15 دقیقې دی لند خبرونه لرو. ولسمشر اشرف غنی ته نشته کسان وای د نوی کابینې یو برخه ممکن په نن یا سبا کې اعلان شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی اساسه ډان فیلمن براتون کې اونې اروپا ته راشي او د افغانستان په ارتباط به د اروپای چارواکو سره خبري وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وای په شورابه کې په پوځي اډی کې د وسلوالو مقاومت او ډزې تیر شپه هم روان وي خو وسلوالو ته درنه مرشوب لاړولې ده. د ننګرهار په خوګیانوی ولسوالۍ کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د ټپیانو شمیر 4 شوتنو ته رسیدلی دی. د نړۍ د عیسویانو مشر په فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه وکړه. دی د ترکیې په سفر دی. او د روسیې د انرژي وزیر وایي د نړۍ په مارکیټونو کې به پرې وروستیو کې د تیلو د بیو ټیټېدو د 2015 کال لپاره د روسیې د بودیجې د عیارولو اړتیا رامنځته کړي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده: آیا افغانستان بل 2014 کال وروسته یو ناکام دولت وي؟ ګارډین په کابل کې د برتانیې د سفارت پر موټرو او نورو ورستۍ خنډیو چاودنو ته په اشاره سره لیکلي دي. لدی بریدونو څخه یو هم حیرانوونکی نه و. ورسپانه وایي دا بریدونه د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په کمیدو سره به تاوتریخواله نور هم زیات شي. دا مقاله لیکونکی وایي دا ښکاره خبره ده چې طالبان د خپلو فعالیتونو د پراخوالي له لارې غواړي چې په سیاسي ډګر کې لوی رول ولري. ګارډین لیکي دوه اساسي علتونه دي چې له امله په افغانستان کې تاوتریخواله مخ په زیاتېدو ده. لومړی سیاسي اقتصادي موضوع ده چې د امنیت د خرابوالي سبب شوې ده. دا ورسپانې په خبره افغان حکومت 8.5 لک کارکونکو ته تنخواګانې ورکوي په داسې حال کې چې د مالی منابعو له کموالي سره مخامخ دی. افغان دولت د بیروزګارۍ په یو مرکز بدل شوی او د حیرانتیا خبره نه ده چې اداري فساد د دې هیواد یوه لویه ستونزه ده. د امنیت د خرابېدو بل علت د ګارډین په لیکنه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو لازمه ناتواني او ټیټ ظرفیت دی. ګارډین پوښتنه کوي ایا له افغانستان سره د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد په مقابل کې چې د وسلوالو د تمویل اساسي منبع بلل کیږي د نړیوالو مالی مرسته به ګټور ثابت شي؟ د مقالې لیکونکي وایي د لنډې مودې لپاره ښایي ګټه ولري خو د اوږدې مودې لپاره نه. نیوزویک مجلې تر دې عنوان لاندې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کوم خطا کارونه شوي دي یو مطلب خپور کړی دی چې په کې راځي: د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ له پیل راهیسې افغان حکومت د متحده ایالاتو په مرستو تکیه وکړه او پر خپلو پښو یې د درېدو توان پیدا نه کړ. نیوزویک لیکي امریکا له 2001 نیولې تر 2011 کال پورې په افغانستان کې 550 میلیارد ډالر ولګول خو یوازې 15.4% په پراختیایي او د ښه حکومتدارۍ پر چارو مصرف شوي دي. دا مطلب لیکونکی وایي په افغانستان کې دا مهال 8.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې په 1960 انجن دي خو زیاتوي چې دا شمېرې تر ډېره خیالي بڼه لري. مجلد یو خپلواک څارونکي له قول لیکي په مرکزی ولایت غور کې 1960 ښوونځي دي خو یوازې 40% کې فعال دي. په داسې حال کې چې افغان حکومت په همدې ولایت کې 400 زره ښوونکو ته تنخواه ورکوي. نیوزویک په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر اندازې او څرنګوالي هم تبصره کړې ده او لیکي امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان 15% کې وګړي دا مهال روغتیایي اسانتیاوي لري خو د نیوزویک په خبره په اصل کې د افغانستان 15% ولسوالۍ یوازې یو صحي مرکز لري چې هغه هم د لریوالي او ناامنۍ له امله ټولو ته خدمات نشي رسولی. نیوزویک مجله د مقالې په پای کې پوښتنه کوي هغه وخت به څه کیږي کله چې له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه ووزي، اډې وتړل شي او پیسې بند شي.
د د جمعې په ورځ د ننګرهار د خوګانیو ولسوالۍ په مرکزی جامع جماعت کې دننه د وی چاودنې له امله څلور دیرش تنه لمونځ کوونکي زخمیان شول. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا راپور راستولی.
د ننګرهار خوګانو ولسوالۍ د کګي بازار په جامع مسجد کې د جمعې د لمانځه پر مهال یوې چاودنې څلور دیرش تنه ملکي وګړي زخمیان کړل. د خوګانو ولسوال نعمت الله نورزی د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په جومات کې دننه له ممبر سره خوا کې د یو ځای پر ځای شوي مین له امله شوې.
چې د ممبر کې ځای په ځای کړی و چې مله امام خطبه لوستله، د خطبې په مهال انفجار وکړ شو. ټول زخمیان چې دي ملکی وګړي دي، سپینګری دي، او هغه تقریبا چې د اویا کالو اتیا کالو په عمر کې کسان دي چې تاسې ګورئ شپخانه کې پراته دي، نو ټول ملکی وګړي دي. دولتي چارواکي په دې کې زخمي نشته، هیڅ دولتي چارواکي وجود نه لري.
ولسوال وایي د پیښې قربانیان ټول ملکی وګړي دي چې د جمعې لمانځه د ادا کېدو په موخه یاد مسجد ته تللي وو. کله چې د پیښې ځای ته ورسېدو په مسجد کې ماتې خیخې او د لمونځ کوونکو خولۍ او چپلکې خورې ورې پرتې وې. د دې پیښې عیني شاهدان او زخمیانو په مرکه کې وویل چې خلک د جمعې لمونځ ادا کېدو په خاطر تللي وو چې یو دم چاودنه وشوه. دوی وایي دا پیښه چې د هر چا له خوا ترسره شوې وي د اسلام دښمنان دي.
آخر من سب کی وہ بمرا مرا مرما دن کے لکھوں میں فوج سے کھیلو میرے منہ پانا زخمی پلا زخمی سخبر سخیلا اللہ تو سخیل کر
سیدا چھ زخمی شو ہے خوب سارے ماں چې سورات هم وکړه. نور مولوی صاحب له خطبې ته شروع نه وکړې وه، بل ملا صاحب له د خطبې اذان نه وکړه چې دې وخت کې راتران شو. نور پسې دنیا پال پوه نه وو چې څه شی وو څه شی وو څه شی شو.
خلک ټول مانځه ته راغلي وو. مولوی صاحب شمشپور سات چې اذان کول، مولوی صاحب نورالله په خطبه نه ناست وو، نو چې الله اکبر وکړه چې اشهد الله ته ورسېدو انفجار وشو. داسې خلک په منډه شو ووتل. دا خو د مسلمان کار نه دی، کافر دا د کفار کار دی. مسلمان قتل مسلمان مسلمان دا کار نه، دا خو د کافرو کار دی چې مسلمان داسې جماعت کې د بېعزتۍ کې دی. مثال جامع مثال الله کور دی او قرآن شپون دی مسلمانان اتیا کلن اویا کلن خلک ناست، او دا که دا خو د مسلمان کار نه دی.
بل خو د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې یادونه وکړه چې په دې پیښه کې د دوی ملګري لاس نه لري.
د افغانستان لومړی میرمن وای د افغانستان په کلیو او نام نسیمو کې شزي د مرستندوی او پرمختیايي پروګرامونو لخوا لپام او غرزول شوې دي. میرمن بیبی ګل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې دا به د خپلې ویب پاڼې لاري د افغانستان خلکو سره په تماس کې وي، چیرته چې خلک له دې خپلې پوښتنې کولای شي. نور د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
د افغانستان لومړی میرمن وای په افغانستان کې د شذو پر وړاندې د تشدد پر ضد د قوانینو کمی نسته، خو ستونزه دا ده چې دا قوانین باید په بشپړه توګه پلي شي. ځینې ډېر ښه قوانین په لیکلې بڼه سته. خبره د قوانینو د نشتوالي نه ده، بلکې د ذهنیت ده. د دې پر ځای چې موږ مستقیما داسې فکر وکړو چې ښځې هیڅ کار په ښه توګه نسي کولای، د ښځو په اړه زموږ ذهنیت باید ډېر پراخ او مثبت وي. زه وایم چې ښځې زموږ د ټولنې هغومره غړي دي لکه سړي. د ښځو احترام باید په هر رول کې وسي، که دوی په کور کې کار کوي او که له کوره د باندې. د ازادي راډیو د اوریدونکو لخوا لومړی میرمنې ته رالېږل سوې پوښتنو کې یوه پوښتنه دا وه چې د تېر حکومت او غیر دولتي ادارو د کار تمرکز په ښارونو کې وو او کلیو ته یې ډېر پام نه کاوه. آیا لومړی میرمن د کلیو لپاره څه ځانګړي پلانونه په پام کې لري؟ زما په فکر د لیرې پرتو او ناامن سیمو ښځو شکایت چې دوی ته پام نه دی سوی سم دی، هغوی ته پام نه دی سوی. زه هر وخت هڅه کوم چې هغه خلک قانع کړم چې پروګرامونه او ادارې لري چې ګټورې لارې ولټوي تر څو په ناامن سیمو کې هم کار وکړي، ځکه چې د دې سیمو ښځې هم افغانانې دي او د دوی حقونه د نورو افغانو ښځو سره برابر دي. په هیجن دا کار به څومره ژر وسی، خو زه به بې له شکه په دې اړه خپلې هلې ځلې جاری وساتم. په دې اړه چې د افغانستان خلک په ځانګړي توګه ښځې څه ډول کولای سي له لومړۍ میرمنې سره تماس ونیسي او د دې د کار په اړه معلومات ترلاسه کړي، میرمن بیبی ګل وویل په نږدې راتلونکي کې به د دې دفتر یوه ویب پاڼه پرانیزي چې هلته به خلک د دې ټول فعالیتونه لیدلای سي او له دې څخه به پوښتنې هم کولای سي.
د ولسمشر اشرف غنی د میرمنې څرګندونې مو اوریدې چې وی ویل کلیوالو افغان ښځو ته باید توجه زیاته شي. د بیبی ګل بشپړه مرکه د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د جمعې پر ورځ ترکیې ته ولاړ او د هغه هیواد په جمهوري ماڼۍ کې وینا وکړه. پاپ وویل چې د نړۍ د ادیانو ترمنځ باید مذاکرې وشي تر څو بنسټپالنه پای ته ورسیږي. د پاپ د سفر جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له چانقه علي کوزیناور.
د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د ډیالوګ یا مذاکرو غږ وکړ څو په دې توګه په نړۍ کې افراطیت له منځه ولاړ شي. پاپ د جمعې پورز په یو درې ورځنی سفر ترکیې ته ولاړ او د هغه هیواد د جمهور ریاست ماڼۍ کې د وینا پر مهال چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په څنګ کې ولاړ و د اسلامي دولت ډلې وغندله. پاپ فرانسیس وویل د بنسټپالنې او تعصب او دغه راز د بې مناسبه بیرې چې سوی تفاهمات او تبعیضونه رامنځته کوي باید د ټولو ادیانو د خلکو د پیوستون له لارې مقابله وشي. د نړۍ د عیسویانو مشر دغه راز وویل دا اړینه ده چې ډاډ حاصل شي ټول اتباع مسلمانان یهودیان او عیسویان یو شان حقونه لري او درناوی کیږي. پاپ په نړیوالو غږ وکړ چې له ترکیې سره باید مرسته وکړي تر څو دا هیواد له سوریې څخه د راغلو شاوخوا 1.6 میلیونو مهاجرو پالنه وکړی شي. ده وویل نړۍ اخلاقي مکلفیت لري چې له ترکیې سره د مهاجرو په چارو کې مرسته وکړي. ترکیه ته د عیسویانو د مذهبي مشر پاپ سفر په یو حساس وخت کې وشو او دا ځکه چې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې د سوری سیمې نیولې دي. که څه هم چې پاپ فرانسیس عادي ژوند کوي خو د ترکیې د جمهوري ریاست په عصري ماڼۍ کې بچې زر خونی لري څو آرام شپې ورځې تیرې کړي. ترکیه دریم اسلامي هیواد ده چې د نړۍ د عیسویانو مشر ته سفر وکړ. له دې مخکې نوموړی اردن او البانیا ته هم تللی و. پاپ فرانسیس با په استانبول کې د هاګیا سوفیا په سترې کلیسا کې چې 900 کاله د عیسویانو عبادت ځای و او وروسته د 1500 کلونو لپاره د مسلمانانو یو ډیر ستر مسجد و عبادت وکړي. دا ستره تاریخي کلیسا او مسجد دا مهال په رسمي ډول موزیم دی.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 اورېدل شي. اوس هم د ژوند رنګونو ته مخه کوو او وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې سیمې سونه لولو.
د ژوند رنګونه
تاسو مون نوم راته واخلی او څه کوي؟
زه ما نوم مالمیر دی او بس دلته ناسی سړی غریبی لد عینکه میده کې دا شنبه خرڅه
دا عینکه کم ځاینه راوړی اوس خو دغه د ژمې هم شو خلک یاخلی نه اخلي
ولا دا عینکه خو اصلي موږ ټول د لاور نه راوړو کنه نو دا خو ضرورت لپاره دی نو هم د مره په مقابل کې خدای هم د یخه اوس پلار روان شمال ویخ کنه سترګې دی وبکوي نو چې پسترګو کې کم نقصان باندې لري او بس پیدا بدل
دا ځینې کسان چې وی فرزند په دې کې ویږي چې فرزند کم نه کې دي چا چیرې سره کې ښکاری وستم په دې کې دي یعنی تجربه شوی
وو دا خو د څه فکر وکړي چې زیاتره خلک راځي کنه و چې دا ډیزاین نه کوي غټ ډیزاین راکا بس بیا و جاره خوخه مې نه شولې نو ته په خپل ځړ راته نه کې راکا بس یې قواره لو ګورم چې نه کور لرو بس بس پیسې ته راخو
که بیا خوخي شي وی دي کله
و یار په 100% کې 90% زمونه په ما په ځړ خوخه کړی
دا نو سم په کې
خونو خدار چې خپل تجربه خپل کاروبار
په خپل ولید نه پسترګو کوي
یار زه عینه کې پسترګو کومه خو لکه خپل د فکر کې ځایګان وخت د شوقي شوقي کنه ضرورت وخت کې او بس دلته نه سوی د عینه کې د پسترګو اشتل دم ډیر ښه جوړ وي نو یو سړی رجو الله جوړ دی نه غریب کار نه دی نه کروش نه دی
کله غو کسان نه پازابېږي چې یو لاس پینځل لاس جوړي در باندې راوخلی او اخر هم روان شي چې ولا خوخي مینه شوي
ولا چې دا قصه شوی در باندې روزه کې چې اختر له دوش په پته وړ کې اختر له بس یو الګ راغی ایرابتی لاس پنجل زنه را باندې چوکی باندې کې خودلی نو اخره کې چې مال چې اخلی نه او خپل نه خوخه خو مال وجر ته خپل زړه باندې شه درکم بس هم دې کر سره جنگ وو او والا جنگ مر سره نو چې بازار دې کارو غریبی دکانداري نو چار سره زړه تنګ کنه دانه کې
اوس دا کم زید چې نه کې د دې ځای کومه کرای در نه اخلي څوک
یاره پهل نه اخلي نه دا لاس کله کې زل دا کار کوم نو دا خو دې د سوران مخه ده کنه نو بس دلته چې ناشنا سره رشي نه پری چې درسو چې نخته نوي کنه
نو پتا یې اوس باور ده
نو په موږ د الله سکال ور سره اندل د کار کو سره
خوشحالي کاروبار نه دي
یاره شکر دې الله فضل الله نشکر در
ډیر مننه خوشاله
شکر
مهرباني
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
میر احمد لیکي د هلمند پوځي اډې باستن ته کجر مرسر او نرسي شي سقوط به وکړي. عبدالرزاق له هلمند لیکلي د شوراب میدان معلومات اولی نور کوي. د روان خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود او پر راتلون کې خبري مجلې کې به په دې اړه تفصیل تاسو واوري. محمود روشن د غزنی لزنه خان لیکلي دي په خوګانو کې د جماعت دننه چاودنه د اسلام خلاف کار دی.